استماره دعوت کړي.
مننه له همدې سره د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې د اوریدونکو هر کلی کوم. د دې خبرونې په تخنیکی برخه کې امان امیرزای را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیول شي. تر خبرونو وروسته مو د پاکستان له دښمنې خبرو چې د افغان طالبانو او کابل ترمنځ به د سولې د خبرو پراو په د زمینی برابرولو کې مرسته وکړي. خو مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور راپورونه د افغانستان په اړه خبر کړو خبرونه لرو. پاکستان ویله طالبانو سره د سولې په خبرو کې مرسته ته چمتو دی. امریکا څلور تنه په افغانستان او عراق کې له القاعده سره د همکارۍ په تور متهم کړل. او سپینه ماڼۍ په مصر کې د روسیې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د تروریستي برید احتمال نه ردوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي. د دې وزارت ویان قاضي خلیل الله تیر ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل.
افغانستان ہمارا ہمسایہ دوست اور برادر ملک ہے.
افغانستان زمون گاونډي ملګری او ورور هیواد دی. موږ هلته سوله غواړو او په دې لړ کې مول افغانستان سره مرسته کړې ده او دا مرسته به روانه وي. پاتشوار طالبان ترمنځ د خپل منځي اختلافات مثلا نه دا غوي داخلي موضوع ده. خو لکه څنګه چې موږ مخکې هم د افغان دولت په غوښتنه د پاکستان په مری کې د سولې د مذاکراتو زمينه برابر کړې و، نو که چیرې اوس بیا افغان دولت غواړي موږ چمتو یو چې یو ځل بیا د خبرو زمينه برابر کړو.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان دا خبرې دوی ورځې وروسته تر دې کړې دي چې د دې هیواد د سر اعظم جګپوړي سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره اوس مناسب وخت نه دی. د جرمني حکومت وایي د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی او هر ورځ د 2000 په شاوخوا کې افغانان د هیواد ته د پناه اخیستلو لپاره ورسیږي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزر همدارنګ وویل د اکتوبر په میاشت کې 1500 افغان کډوال په غیر قانوني لارو ورسیدلی دي. د دی مایزر په وینا د افغان کډوالو ورتګ اندیشمن کړي او غواړي چې مخه ونیسي. افغان ولسمشر اشرف غنی له ناروی غوښتي چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د ظرفیتونو پل وړولو، د ځنګلونو په ساتلو او د سوداګرۍ په وده کې ورسره مرسته وکړي. لار څخه خبره شوې خبر پانه وای ولسمشر غنی دا غوښتنه له افغانستان سره د ناروی د مرستو د څېړنې د کمیسیون له مشر بیرون تورګادل سره تیر ورځ په لیدنه کې وکړه. د ناروی د دولت استازي په دې لیدنه کې وویل ناروی ته افغانستان ارزښت لري او د دواړو هیوادونو اړیکې له ډېر پخوا راهیسې تودې دي. ولسمشر غنی نارویژي استازی ته وویل چې د افغانستان سره شوې مرستې په ځینو مواردو کې ضایع شوې او د دې لپاره غوره ده چې بهرنۍ مرستې د حکومتي ادارو له لارې ولګول شي. د غور والی وایي یو شمېر کسان دغه ته د رخشانی د سنگسار په ارتباط پیژندل دي. سیمه جوینده ازادي راډیو ته وویل هغه سیمه چیرته چې دا 19 کلنه پیغله وژل شوې د حکومت تر کنټرول لاندې نه ده او د طالبانو په ولکه کې ده. مېرمن جوینده د رخشانی د قاتلانو په اړه معلومات ورکړل خو بیا ویل چې دوی نیول شوی نه دي.
ما افراد شناسایی کردیم و یک نفر از اون نام میگه
دا وای مش کسان پیشندلې د یو کس نو مخلم چې هغه مولوی یوسف دی. ورور یې د دین جلی خواسکار او د انجلې په همدې خاطر وشلې چې نه غوښتل د مولوی یوسف له ورور سره واده وکړي. نور کسان مو هم پیشندلې چې دا راز مش سره دی او تاسو ته لویلو بخښنه غواړو. د رخشانی پونم د غځوان انجلې دوه ورې مخکې د غور ولایت په یو سیمه کې د یو شمېر خلکو له خوا سنگسار شو. امریکا څلور تنه په دې متهم کړل چې په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو پر ضد په بریدونو کې له القاعده شبکې سره همکار وو. د امریکا د عدلیې وزارت په وینا په دغو کې دوه تنه ورونه دي چې اووه کاله یې په جعلي کریډیټ کارتونو پسې پیسې پیدا کولې او القاعده ته یې استولې. یو مشکوک هم په 2009 کال کې یمن ته سفر کړی او په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده مشر انور الاولقي ته $2000 ورکړي وو. او لکی پر امریکایانو او د لویدیز پر شتمنیو د یو شمېر بریدونو تراهو چې په 2011 کال کې د بی پیلوټه الوتکې په یو برید کې ووژل شو. یحیی فاروق محمد، ابراهیم زبیر محمد، آصف احمد سالم او سلطانی سلیم د ترستانو په ملاتړ متهم وپیژندل شول. درې تنه نور چې د هغوی نمونه نه دی اخیستل شوي د دغو ترستانو ملاتړ یاد شوي دي. د پاکستان په لاهور ښار کې د بیز نړیدلې فابریکې په ماتو غوډو کې د ایثارو خلکو د موندلو لپاره هڅې تیر شپه هم روانې وي. د راپورونو لمخي د ژغورنې ډلې توانېدلې چې له دې نړیدلې ودانۍ څخه تر سلو زیات کسان ژوندي وباسي. همدارنګه د پرون ورځې تر ماښام پورې 22 جسدونه هم رایستل شوي دي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د ژغورنې د ډلې مسول ارشد ضیا وایي تر دې وروسته په نړیدلې ودانۍ کې د بندو پاتې کسانو د ژوندي موندنې چانس ډېر کم دی. په لاهور ښار کې د دې فابریکې ودانۍ د چهارشنبې په ورځ نسکوره شوه. چارواکي وایي شای 150 کسان د ماتو ګډو لاندې بند پاتې شوي وي. ایران څېړنې پیل کړې څو د حج په مراسمو کې د دغه هیواد د لبنان د سفیر درک پیدا کړي. د ایرانی چارواکو په وینا د ملګرو ملتو سازمان او نړیوال سرسلی ورسره په دې څېړنو کې مرسته کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال امیر عبدالاحیان وایي هیواد هر ډول هڅه کوي څو د غزنفر رکن آبادی چې په بیروت کې د ایران سفیر و برخلیک معلوم کړي. د ایرانی چارواکي ویلي د ډیپلوماټي د حج په مراسمو کې د رامنځته شوي پیښې په ترڅ کې لوو بشنورو ایرانیانو سره ترایتم شوی دی. ایران له امریکا څخه د مصرفي مالونو پر واردولو او ویش بندیز لګولای دی. د ایران د اقتصاد او صنایع وزیر محمد رضا نعمت زاده ویلی دی دا ډیره مهمه ده چې له امریکا څخه د مصرفي توکیو د واردېدو مخه ونیول شي. د نوموړي په وینا هر هغه څه باید منه شي چې په ایران کې د امریکا نقشه وي. ویل کیږي چې دا یو فرمان دی او پر خصوصي سکتور به د عملي کېدو وړ نه وي. د ایران د رژیم تونلارې غړي د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي موافقې وروسته تل د ایران په چارو کې د امریکا د لاسوهنې په اړه خبرداری ورکوي. سپینه ماڼۍ په مصر کې د روسیې الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د تروریستانو د لاس لرلو احتمال نه ردوي. د سپینه ماڼۍ ویان جاش ارنست تیره ورځ په واشنگټن کې وویل
At this point the United States has not made our own determination about the cause.
تر دې دمه امریکا د دې پیښې په اړه خپل معلومات نه دي چمتو کړي. خو د تروریستانو د احتمالي لاس لرلو په ګډون هرڅه ممکن دي چې شوي وي. جاشار نستا خبره ورسره تر دې وکړه چې د بریتانیا سر اعظم ډیوډ کامرون وویل چې ډیر احتمال لري چې د الوتکه د تروریستانو د یو بم په واسطه غورځېدلې وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما بیا سی بی ایس رادیو ته وویل چې د ده په باور د دې امکان شته چې په الوتکه کې بم ځای پر ځای شوی وي او باید دا مسله جدي ونیول شي. ماسکو د بمی چاودنې پر احتمالاتو غوسه څرګنده کړې ده. د اکتوبر په 1 د مصر په سینا کې یربس روسیا الوتکه وغورځېده چې په دې پیښه کې ټولې 240 سورلۍ ووژل شوې. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځني سپد دول شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري. وړاندې د لوګر تزو او هلته مو د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د سفر له جزئیاتو خبرو. بیا به واوري چې په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون د امریکا یو الوتکو د برید راپور چمتو شوی. د کابل بانک په قضیه کې د مجرمو کسانو د خوشی کېدو مسله په یو تفصیلي راپور کې چیرو.
څوک چې د صلاح محکمې د خوا په بند محکوم شوی هیڅ بل مرجع صلاحیت دې نه لري چې هغه خوشی کې.
په خوست کې د شو ځوان جنو لپاره د کار او زده کړو زمينه څومره برابر ده. دا موضوع د ځوان فکر په خبرونه کې چیرل شوی ده چې تر لسمو بجو وروسته خبرو. له لوګر د ازادي راډیو خبريال د تپان دغه اوس په ټلیفون را سره دی. تپان صاحب چې د ولسمشر اشرف غني سفر دغه ولایت ته څاري په ټلیفون را سره دی. تپان صاحب ستاسو تازه معلومات سری.
مننه شیبر صاحب لکه څنګه تاسو ویلي ولسمشر راځي لوګر ته یو رسمي سفر لري. د اوس په هغه تالار کې څو شپې وروسته به ولسمشر ورته راځي او د دې سفر هغه شتي جنډا به هم څرګندېږي. تر دې مهاله چې موږ له کومو مشرانو ولایتي شورا له وکیلانو د خلکو سره غږېدلي یا خبرې مو ورسره شوې دي، هغوی وایي د لوګر د خلکو د نوازش او په لوګر کې د تیر کال کې د شتامنیت په خاطر او د ولسمه د ملاتړ په خاطر چې له حکومت څخه درلود د دې په خاطر ولسمشر راځي. ولې تر اوسه پر دوی هم په دې نه دي خبر چې ولسمشر د څه لپاره راځي. جنډا دوی سره هم نه ده شریک شوی او په تالار کې د بیلابیلو سیمو ولسوالیو لرو پرتو کلیو قومي مشران او سپینګیری او ځوانان هم تالار کې ښکاري. د خوندې جونې او هم دا ډول دی لوګر دی معرف کارکون کی خزینه کارکون کی هم راغلی دی مونږ په دې تمې سوشي بو کې ولسمشر راسی او دی تالار کې هغه شته موضوع هم څرګند شي او ان شاء الله پراتونکو خبرونه کې به اوریدونکو سره شریک کو.
تپان صاحب تاسو چې قومي مشان او نور خلکو ته اشاره وکړه چې په تالار کې راغون شوی دی د ولسمشر د هر کلی لپاره د دوی شمیر تقریبا څومره دی؟
دا اوس دلته دغه تالار چې جوړ شوی دی 300-400 کسانو په حدود کې کسان ځایولی سي، ځینې تقریبا تر 500 چوکۍ خالی دي، نور چوکۍ ډکې شوي دي او لا هم په لاره کې خلک ولاړ دي، هغه د وزارتو نه راتیریږي او تالار ته به راداخلیږي. ښایي هغه خلک چې د باندې راغلي دي هغه په دې تالار کې ځای هم نشي، ولله هم دوی هڅه کوي دلته داخل کې کوم کسان دي د خلکو لپاره ځای پیدا کړي او دلته د ولسمشر د راتګ په دې غونډه کې برخه واخلي.
تاسو په مخکنی خبرونه کې وویل چې په لوګر کې امنیتي تدابیر ډیر سخت نیول شوی دي، لا هم دغه امنیتي تدابیر په خپل حال دي او کوم کسان چې تالار ته راځي سخت تلاشي کیږي؟
بېخي زیاته، حتی په تلاشي کې دي د سپیو څخه هم کار اخیستل کېږي، هغه وسایل چې تالار ته را داخليږي هغه په سپیو تلاشي کېږي. کسان چې راځي د لوګر په ښار کې دومره امنیتي تدابیر نیول شوي دي چې حتی خلکو په ځینې ځایونو کې خپل دوکانونه تړلي دي او دوکانونه نشي خلاصولی. دا ځینې خلک دا شکایت هم کوي چې دلته د ولسمشر د راتګ سره سم دوی ته هم ستونزې ایجاد شوي دي، او دا د نن ورځې چې مونږ د ځینو کسانو سره خبرې وکړې هغوی ګیلمن هم وو.
داود تپان مننه. و هم اوریدل چې ټاکل شوې ده د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن لوګر ولایت ته ورشي، خو تر اوسه پورې لا د دې سفر دقیقه اجنډا نه ده معلومه شوې. دا ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې به مو له دې موضوع په تفصیل خبر کړو.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغان طالبانو ترمنځ راپورته شوی خپلمنځي اختلافات د هغوی داخلي موضوع ده. دا څرګندونې د دې وزارت ویان قاضي خلیل الله تیره ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وکړې. په دې اړه نور تفصیل د سبي شفق پور راپور کې.
پاکستان وایي د افغان طالبانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات د هغوی داخلي موضوع ده، خو ټینګار کوي چې که چیرې افغان دولت غواړي نو حاضر دی چې د تیر په څیر یو ځل بیا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه برابره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې په دې وروستیو کې د افغان طالبانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات زیات شوي، چې په ترڅ کې د دوی له ډلې جلا شو او د ملا اختر محمد منصور مخالفو طالب مشرانو خپل سرپرست مشر او څلور مستلان ټاکلي دي. ویل کېږي چې د افغان طالبانو د دغه جلا شوي ډلې مشري د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د نیمروز والي مولوي محمد رسول کوي. له بلې خوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنجشنبې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډه کې د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د راپورونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا د هغوی خپله داخلي موضوع ده. نوموړي همداراس یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که چیرې افغان دولت غواړي پاکستان چمتو دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو زمینه برابره کړي.
افغانستان همارا همسایا دوست اور برادر ملک ہے.
دی وایي افغانستان زمونږ ګاونډی ملګری او ورور هیواد دی، مونږ هلته سوله غواړو او په دې لړ کې مول افغانستان سره مرسته کړې ده او دا مرسته به روانه وي. پاتې شوه د طالبانو ترمنځ د خپلمنځي اختلافاتو مسله نه ده، د هغوی داخلي موضوع ده، خو لکه څنګه چې مونږ مخکې هم د افغان دولت په غوښتنه د پاکستان په مرۍ کې د سولې د مذاکراتو زمینه برابره کړې وه، نو که چیرې اوس بیا افغان دولت غواړي مونږ چمتو یو چې یو ځل بیا د دې خبرو زمینه برابره کړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې یو ځل بیا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د افغان دولت په غوښتنه د سولې د مذاکراتو د شلیدلې د اړې د زمینې برابرول خبره کړې چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې یو څه ترنګلې شوې دي. دا اړیکې تر هغې وروسته ترنګلې شوې چې په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو مخامخ خبرې د ملا عمر د مړینې د راپورونو تر افشا کېدو وروسته وځنډېدې او د نوي طالب مشرتابه تر ټاکل کېدو وروسته په افغانستان کې تر وروستي بریدونه ډېر شول. که څه هم پاکستان بیا بیا ویلي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مذاکرات تر ټولو ښه او لنډه لار ده او ټینګار کوي چې حاضر دی په دې لړ کې مرسته وکړي، خو افغان دولت بیا وایي چې لومړی د پاکستان طالبانو ځپي او له ملاتړ دی لاس واخلي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان تر څرګندونو مخکې د دې هیواد د بهرنیو چارو سلاحکار د سهشنبې په ورځ ویلي وو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د پیلولو لپاره اوسمهال مناسب وخت نه دی او په دې لړ کې د دواړو خواوو همغږي اړینه بللې وه.
په راپور کې مو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا واوریدل چې اسلام آباد چمتو دی چې طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز تکشینوي. دوی ورځې مخکې تر دې د پاکستان د سر اعظم جګپوري سلاکار سرتاج عزیز ویلی وو چې د افغانستان د سولې لپاره د اوس لپاره زمینه برابر نه ده او مناسب وخت نه دی. ټاکل شوی ده چې روانه اونۍ د پاکستان سیال هیواد هند ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حنیف اتمر سفر وکړي. تازه راپورونه وایي چې په دغه سفر کې به او د دې سفر پر مهال به افغانستان له هند څخه د څلورو جنگي هلیکوپټر غوښتنه وکړي. ځینې راپورونه وایي چې هند موافقه کړې ده چې ایم آی 15 څلور هلیکوپټر افغانستان ته ورکړي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
آشنا رادیو د ماشام لوو د سهار تر او بجو پورې خبري شي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پورې ازادي رادیو په منځني سپد دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه خبره کړې دي. لرزوان مراد څخور
نیویارک ټایمز ورسپانې په خپل ورسته غنه کې د کابل بانک په قضیه کې د خېلې او سوداګر په اړه مطلب خبر کړی دی. ورسپانې لیکي خلیل الله فیروزی چې د کابل بانک په قضیه کې د لاس لرلو له امله په حبس محکوم شوی اوس هم په آزاد تجارت کوي. نیویارک ټایمز زیاتوي خلیل الله فیروزی د افغان حکومت له لوړدمه مقاماتو سره د یو خارګوټي قرارداد لاسلیک کړ چې 95 میلیونه ډالره پانګه پرې لګیږي او 8300 کورونه به پکې وي. نیویارک ټایمز لیکي فیروزی چې له کابل بانک څخه د شاوخوا 1 میلیارد ډالرو د غلا په جرم په 15 کاله بند محکوم شوی یوازې د شپې لخوا په حبس کې وي او د ورځې لخوا بیا خپل تجارت کوي. د مطلب لیکوال وایي په دې برخه کې د افغان حکومت چلند نړیوال مرستندویان ناراضه کړي دي ځکه د افغانستان د ولسمشر لومړنۍ ژمنه له فساد سره مبارزه او د کابل بانک د قضیې تصفیه کولو. نیویارک ټایمز د یو لویدیز مقام څخه په نقل وایي دا یو ټکان ورکوونکی حالت دی. دغه غربي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی ویلي د لوړ رتبه چارواکو تر څنګ د خلیل الله فیروزی څرګندېدل د افغانستان خلکو ته پیغام ورکوي چې هر څومره لوی اغلا چې وکړی کولی شي ځان ترې خلاص کړی. نیویارک ټایمز زیاتوي د افغانستان په حکومتي ادارو کې د فساد د څارنې د نړیوال ادارې مشر ډراګو کاس دوه اونۍ مخکې استعفا وکړه. ویل چې نوموړی په دې باور دی چې د افغانستان حکومت د فساد پر ضد مبارزه کې جدي نه دی. واشنگتن پوسټ رسپانی بیا یو میاشت مخکې په کندوز ولایت کې د امریکایي ځواکونو د بمباریو یادونه کړې ده. ولیکي چې دا یوازې د بې سرحد ډاکټرانو روغتون نه و چې امریکایي الوتکو په نخښه کړې. واشنگتن پوسټ لیکي د کندوز پر خار په بمباریو کې د افغان سوداګر ګودام د هغه کور او یو دولتي ودانۍ هم لګیدلې دي. ورسپانه زیاتوي د افغانستان جګړه 14 کال ته داخله شوې ده او د کندوز له پیښې داسې ښکاري چې لا هم نړیوال او افغان ځواکونه په خپلو کې لازمه همغږي نه لري. واشنگتن پوسټ د کندوز ولایت د یو شمیر اوسیدونکو په حواله وایي کڅه هم چې دغه بمباریو یو روختون او څو کورونه له منځه یوړل خو له پوځي اړخه خپل اغیز هم درلود. د کندوز د یو سوداګر زوی چې کور او ګودام د امریکایي ځواکونو په بمباری کې له منځه تللی دی واشنگتن پوسټ ویلي دغه بمباریو کلی وی خو روختون او کورونه له منځه یوړل. بل لورته د کندوز هوایي ډګر ته د طالبانو د رسیدو مخه همونی ولا.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو پر روختون د بمباری مسلې ته اشاره شوې و چې په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل وړاندې کړو. همدارس نیویارک ټایمز د کابل بانک د یو مجرم خلیل فیروزی د خوشی کېدو مسلې ته اشاره کړې و او د یو امریکایي چارواکي په وینا یې د قضیه خطرناکه بللې. همدا د کابل بانک د قضیه د تورونو کسانو د خوشی کېدو مسله خان محمد سین په یو تفصیلي راپور کې راخسته ده.
دا چې د کابل بانک د بحران په قضیه کې پر اختلاس یو تورن د یوې مهمې ساختماني پروژې د سهم لرونکي په توګه پیژندل کیږي خلک او رسنۍ پر وړاندې غبرګون ښیي او انتقاد پرې کوي. دا انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې د کابل بانک د بحران په قضیه کې ښکیل او پوروړی خلیل الله فیروزی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د هستوګنې د یو خارګوټي د جوړولو د پیل په مراسمو کې څرګند شو. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ وای چې دا چې د کابل بانک یو پوروړی له بند آزادیږي او بیا فعالیت ته آماده کیږي دا یوه جدي پوښتنه ده. د دې بنسټ اجرایی رئیس سید اکرام افضلی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د کابل بانک د پیسو اختلاس کوونکو د هیواد اقتصاد او نړیوال اعتبار ته زیان رسولی دی.
حکومت هنوز هم با قضیه کابل بانک به شکل سیاسی برخورد کرده. افرادی که باید
حکومت اوس هم د کابل بانک له قضیه سره سیاسي چلند کړی او هغه کسان چې باید په زندان کې وای په دې پلمې اجازه ورکړي چې ګواکې د خلکو پور به ادا کړي. دا په خلکو ټوکی کول دي. دا اقدام خی چې حکومت د فساد پر وړاندې مبارزه نه کوي او اوس هم د مفسدو ډلو تر فشار لاندې دی. دې ډول کسانو ته اجازه ورکول لوی تیروتنه او په خلکو ظلم دی.
د کابل بانک پخوانی رئیس او مرستیال خلیل الله فیروزی او شیرخان فرنود یو کال د مخه د سترې محکمې د پریکړې په اساس د دې بانک په بحران کې ښکیل وګڼل شول او هر یو یې د لسو لسو کلونو په بند او د څه باندې 1500 میلیونو ډالرو په ورکولو محکوم شول. همدارنګه سترې محکمې د کابل بانک د پوروړو محمود کرزی، عبدالغفار داوی او حسین فهیم د جایدادونو د منجمیدو حکم هم صادر کړی دی. افغان حکومت اعلان کړ چې د کابل بانک په قضیه کې یو تورن په کابل ښار کې د سمارټ سیټي د ښارګوټي په جوړولو سره غواړي چې د دې ښارګوټي ګټه د حکومت په پورونو کې ورکړي. په دې حکله د ښار جوړونې وزیر سید منصور نادری د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ښارګوټي د جوړولو او پکې د خلیل الله فیروزی د برخې اخیستنې پریکړه سترې محکمې او د وزیرانو شورا کړې ده.
کی افراد هیلا نکرده اینا انوز هم تحت مراقبتی
دا خلکی ندی خوش کردی بلکه اوس هم دی ملی امنیت دریاست تر چارن نلاندی دی دوی غوخته نکردی و چه منگ دی ازاد شو چی او پانگوال زمانگ پر جایداد پانگوانه وکردی چول دی لاریخ پل پرونه حکومت توار کرو پا دی برخه که کما معامله نده شوی.
سره له دې چې د ښار جوړونې وزیر وایي چې دغه کسان د ملي امنیت تر څارنې لاندې دي، خو خلیل الله فیروزی د چهارشنبې په ورځ ویلي چې د ده په ګډون د کابل بانک یو شمېر نور پوروړي هم له زندانه خوشي شوي دي.
دیگر کسایی که محبوس بودن در قضیه کابل بانک و نظر به حکم محکمه رها شدن و یک
تعداد نور کسان چې د کابل بانک په قضیه کې بندیان و د محکمې د حکم په اساس خوشي شول او ځینو پوروړو ورته تړونونه لاسلیک کړل او خپل کارونه به پر مخ وړي.
کسا هم د فیروزی او د تا د ورته نورو کسانو د خوشی کېدو په اړه زده او ناقص راپورونه خبريږي، خو کارپوهان وایي چې د افغانستان خلک به هیڅ کله هم د هغو کسانو پر خوشی کېدو باور ونه کړي چې د عامش تمنوي پلوټلو تورن وي. د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر وایي
څه دې کوشش شوی دا بیا قانوني ستونزه لري. دې لپاره چې طولانی عمر بند باندې محکوم شوی دی او هغه طولانی بند 45 کلونو نه ډیری هغه د جنایت وصف لري. څوک چې د صلاح محکمې لخوا په بند محکوم شوی هیڅ بل مرجع صلاحیت دې نه لري چې هغه خوشي کې صلاحیت دی ولسمشر کې هم چې دې په ارتباط د تخفیف د مجازات یا عفو د جزاګانو تنه او تنه په اساسي قانون کې د حالت د دې کې راغلی چې یو څوک په محکوم په مرګ
یو شمېر مدني ټولنو هم د کابل بانک د پوروړو په خوشی کېدو انتقادونه کړي دي. د ملي یووالي حکومت د جوړېدو په لومړیو کې د کابل بانک د قضیې د بیا څېړلو ژمنه کړې او نړیوالې ټولنې ته یې ډاډ ورکړی چې د فساد پر ضد به غوسه مبارزه وکړي. دا چې نړیوالې ټولنې ته د فساد پر ضد افغان حکومت اقدامات تر کومه ځایه د منلو دي او که نه، دا به د وخت په تېرېدو سره روښانه شي.
آزادی رادیو لاونه تر وو ورځی پونه کی
په افغانستان کې د پیپلی ډاکټرانو ټولنه د کندوز د پیښې په اړه د امریکا او افغان حکومتونو د چړنو نتیجو ته انتظار باسي. دغه ټولنې د پنځشنبې په ورځ په کندوز ولایت کې د خپل وروختون د بمباری په اړه لومړی راپور خپور کړ او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې په دغه وروختون کې هیڅ کوم وسلوال موجودیت نه درلود. تیره میاشت د اکتوبر په درېیمه نیټه امریکایي ځواکونو په کندوز کې هغه مهال د بیپولي ډاکټرانو روغتون بمباري کړ چې دغه ښار ته وسلوال طالبان ننوتي وو. یوسف خان ستران له کابل راپور لري.
د بیپولي ډاکټرانو ټولنې عمومي مشر کریستوفر سټاکس چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خپل لومړی راپور خپر کړ ټینګار کوي چې په کندوز کې د دوی په یوه روغتون بمباري تېروتنه نشي ګڼل کېدی. هغه وایي چې دی او همکاران یې په دې اړه د افغان او امریکا حکومتونو څېړنو ته په تمه دي. دی وایي موږ یوازې حقیقت موندونکي څېړنې ته هیله مند یو چې ټول موارد په پام کې ونیول شي. په دې اړه افغان حکومت او امریکا بېلابېلې ژمنې کړي دي او موږ یې نتایجو ته منتظر یو. ښاغلی سټاکس وایي چې دوی په کندوز کې د کار بیا پیل ته ژر زړه نه شي ښه کولی او په دې اړه ګڼې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. د اکتوبر د میاشتې په درېیمه نیټه په کندوز ښار کې د بې پولې ډاکټرانو یو روغتون په داسې حال کې د نړیوالو ځواکونو لخوا بمبار شو چې په دغه ولایت کې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سختې جګړې روانې وې. په افغانستان کې د بې پولې ډاکټران وایي چې په دغې بمبارۍ کې شاوخوا 10 کسان وژل شوي او نږدې 14 نور یې ټپیان شوي وو. د امریکا حکومت بیا په دې اړه بخښنه وغوښته او وی ویل چې دوی ته داسې معلومات رسیدلي وو چې دا ځای د وسلوالو مرکز وو، خو دا هغه موضوع ده چې بې پولې ډاکټران یې په کلکه ردوي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان لخوا ټاکل شوی د کندوز پیښې د څېړونکي ټیم مشر وایي چې د امریکا حکومت ورته د جبران وړاندیز هم کړی، خو په ټوله کې دغه کار دوی خورا اندېښمن کړي او وایي چې باید د روغتون خوندیتوب ته پاملرنه ډېره شي. میشل هوفمن وایي چې د نړیوالو او بشري قوانینو له مخې دوی د هر ډول ټپیانو او ناروغانو درملنه کوي چې ممکن وسلوال مخالفین هم وي. عسکر، مخالفین او امنیتي ځواکونه ټول یوه پروسه تیروي چې روغتون ته نوځي. دوی که ټپیان وي دننه انتقالیږي، خو بې وسلې وي، یعنې دغه روغتون ته هیچا وسله نه دننه بسلي. په کندوز کې د بې پولې ډاکټرانو دغه روغتون د 4 کلونو راهیسې فعال و، خو د دغې پیښې وروسته ډاکټران په ډېرو نورو سیمو کې د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن شوي دي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان خپلو دغو اندېښنو ته په کتو په خپل راپور کې له ټولو خواوو غوښتي چې ټپي که هر څوک وي باید ورسره کینه ونه شي او روغتیایي کارکوونکي نه باید د درملنې له امله تر برید لاندې راشي.
د ازادي راډیو پروان خبرونه کې وړاندې تر لسنیمو بجو مخته ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې اسمې سونه لولو. خو اوس د غور د والي څرګندونه. د غور والي سیما جوین دا وایي په دې ولایت کې د یوې ځوان نجلۍ د سنګسار په تړاو څو کسان پیژندلې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د سنګسار شوې رخشانې د یو مرکچي مولوي ورور د دې نجلۍ د سنګسار فتوا ورکړې ده. سیما جوین د رخشانې د قاتلانو په نیول کېدو کې له مرکزي حکومت مرسته غواړي. له ازادي راډیو سره د سیما جوین د مرکې مهم ټکي اجمل انت وړاندې کوي.
نو لسکلنه رخشانه څمو د مخ کې د غور ولایت په یو سیمه کې یو شمېر کسانو ترکانو لاندې ووژله. وروسته لاغې چې د دې پیښې ویډیو خپره شوه، دننه په افغانستان او بهر ګڼ عکس العملونه راوپارول. ویل کېږي چې رخشانې د زور واده ته غاړه نه وایي، خو له هغه چا سره تللې وه چې مینه یې ورسره لرله. رخشانه په داسې ولایت کې ترکانو لاندې ووژل شوه چې والی هم یوه میرمن سیما جوینده ده. کله چې مولا سیما جوینده وپوښتل چې د رخشانې په وژنه کې لاس لرونکي کوم کسان پیژندلې کنه، هغې وویل
ما افراد شناسایی کردیم و یک نفر از او نام میگیرم به نام مولوی یوسف.
سیما جوینده وایي موږ کسان پیژندلې د یو کس نوم اخلم چې هغه مولوی یوسف دی. ورور یې د انجلۍ خواستګار او د انجلۍ په همدې خاطر وژلې چې نه یې غوښتل د مولوی یوسف ورور سره واده وکړي. د انجلۍ تقریبا باسواده او پر دې سربېره ښکلې انجلۍ وه. د هغې هیله هم دا وه چې په خپله خوښه واده وکړي. د دې ډلې چې د انجلۍ سنګسار کړي سرلارې مولوی یوسف دی. نور کسان مو هم پیژندلې چې دا راز موږ سره دی او تاسو ته یې له ویلو بخښنه غواړو. که څه هم ویل کېږي هغه سیمه چې رخشانه پکې سنګسار شوې د غور مرکز ته چیرې چې دولت واکمن دی نږدې پرته ده، خو سیما جوینده وایي دا سیمه د ولایت له مرکز څخه 50 کیلومتره لرې پرته ده. د نوموړي په وینا 2 کاله مخکې دا سیمه د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوې. د میرمن جوینده په وینا یو شمېر ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې د دې په اړه چې وخزه د تبلیغات کوي او غواړي چې که د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې هم کوم زور زیاتی کېږي، زه یې باید د یوې والي په توګه ځواب ووایم. په داسې حال کې چې په دې سیمه کې دولتي حاکمیت نشته. هغې زیاته کړه
ما نمیتونیم اگر زن باشیم یا مرد باشیم مناطقی که دشمنای
سیما جوینده وایي که والي ښځه وي که سړی، هغه سیمې چې د افغانستان د خلکو دښمنانو نیولې ضمانتې نشي کولی. موږ هغه څه مو چې په وس کې دي دا دي چې له مرکزي ادارې او د ملي والي د حکومت له مشرانو څخه وغواړو چې د هوایی او مځکنیو ځواکونو له پلوه زموږ مرسته وکړي څو موږ د عملیاتو توان ولرو. دا مهال موږ یوازې په دفاعي حالات کې یو، دا چې دفاع کوو د حملو کار دی. د غور والي سیما جوینده وایي مخکې تر دې چې د انجلۍ سنګسار شي، دوی له ولسمشر سره په یو ویډیوي کانفرنس کې په دې او ځینو نورو سیمو کې د پوځي عملیاتو غوښتنه کړې وه او هغه هم ورسره منلې وه چې په تدابیرو یې بوخت و. هغې وویل په غور ولایت کې تر دې مخکې هم سلګونه رخشانې وژل شوې، خو چا یې پوښتنه نه ده کړې. میرمن جوینده یو وار بیا پر مرکزي چارواکو غږ وکړ چې د غور ولایت د امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا کې د هڅې زیاتې کړي. نوموړي د رخشانې د قاتلینو په نیول کېدو کې هم د کابل میشتو چارواکو پر مرستې ټینګار وکړ. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
حلیم رنزور له فرارود لیکي د طالبانو د ځای کېدل د اشرف غنی حکومت لپاره زیان دی ګټه نه ده. عبدالرحمن بیا له زابل لیکلی دی چې د طالبانو له ځای کېدلو سره دوی ډیر کمزوري کیږي. قاری محمد مدنی لیکي ولایتونو ته د ولسمشر اشرف غنی سفرونه مثبت ګامونه دي. قاری مدنی وړاندیز کوي چې وزیران او وکیلان دې د خارجي سفرونو پر ځای ولسوالیو ته مخه کړي او سفرونه دې وکړي. عبدالقدیر تکین له زابل لیکي د سولې د شورا په ترکیب کې باید ژر تغییر راشي څو له پاکستانه پرته دا خبرې مخته یوړل شي. انجینر زبیح الله له جلریز لیکي افغانستان باید هغه افغان مهاجر چې جرمني یې باسي قبول نه کړي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به تر لنډو خبرونو وروسته واوري چې په امریکا کې د روسانو شمیر په زیاتېدو دی، خو تر هر څه مخکې لنډ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي. سپینه ماڼۍ په مصر کې د روسیې الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د تورستانو د لاس لرلو احتمال نه ردوي. د جرمني حکومت وایي د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی او هر ورځ د 2000 په شاوخوا کې افغانان ته هیواد ته د پناه اخیستو لپاره ورستی شي او جرمني غواړي چې د افغان کډوالو د ورتګ مخه ونیسي. افغان ولسمشر له ناروی څخه د سولې په بهیر کې او د افغانستان د اقتصادي ودې په ارتباط د مرستو غوښتنه وکړه. امریکا څلور تنه په دې متهم کړل چې په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو پر ضد په بریدونو کې له القاعده شبکې سره همکار و. ایران څرنې پیل کړی دی چې د حج په مراسمو کې په لبنان کې د هیواد د ورک شوی سفیر درک ولګوي. او ایران له امریکا څخه د مصرفي مالونو پر واردولو او ویش بندیز لګولی. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د ځوانانو پروګرام لرو او په دې پروګرام کې د خوست د ښځو او نجونو د تعلیم او همدارس د کارموندنې په ارتباط په تفصیل اوریدل شي. خو اوس پر راشو د روسیې کډوالو ته. په روان میلادي کال کې د هغو روسانو شمیر 50% زیات شوی چې د امریکا د کورنی امنیت ادارې ته یې د کډوالۍ غوښتنلیکونه ورکړي دي. داسې ګڼل کېږي چې د دې وضعیت یو عمده دلیل په روسیه کې د سیاسي چاپیریال محدودیت، اقتصادي درغلۍ، ټولنیز فشارونه او اداري فساد وي. جزئیات د فرشتې جلال زی پورا پور کې.
د روان میلادي کال په لس میاشتو کې لږ تر لږه 1,445 روسانو امریکا ته د مهاجرت لپاره غوښتنلیکونه ورکړي دي. دا څرګندوي چې په یو کال کې د هغو روسانو شمیر 50% زیات شوی چې امریکا ته د تګ لپاره عریضه کوي. د امریکا د کورنی امنیت ادارې په هغو اسنادو کې چې ازادي راډیو ته رسیدلي څرګند شوی چې په 2012 میلادي کال کې د ولسمشر په توګه د ولادمیر پوتین له ټاکل کېدو راهیسې د هغو روسانو شمیر دوه برابره زیات شوی چې امریکا ته د کډوالۍ لپاره غوښتنه کړې ده. د امریکا حکومت وایي چې قدرت ته د پوتین د رسیدو په وروستیو دریو کلونو کې په پرله پسې ډول هر کال د هغو روسي وګړو شمیر زیاتېږي چې امریکا ته د کډوالۍ غوښتنلیکونه ورکوي. په هغو اسنادو کې چې ازادي راډیو ته رسیدلي دا په دقیق ډول نه ده څرګند سوی چې زیات روسان ولې غواړي امریکا ته مهاجرت وکړي. خو هغه امریکایي وکیلان چې د مهاجرت په نړیوالو ادارو کې کار کوي وایي چې زیات شمېر روسان داسې ادا کوي چې د سیاسي څار په اداري فساد کې د شکیلې ادارې د فشار او د ټولنیزو محدودیتونو له امله امریکا ته کډه کېدل غواړي. په نیویارک کې د مهاجرت د چارو یو وکیله الینا شاوستوا وایي چې کنشمیر هغه روسان چې د کډوالۍ لپاره غوښتنلیکونه ورکړي د ولسمشر پوتین له سیاسي کړنلارو د کرایمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د مسکو له لاسوهنو سره مخالفت لري. په امریکا کې د مهاجرت یو بل وکیل اسماعیل شاتیختینسکی وایي چې په دې وروستیو کې د هغو کسانو شمیر زیات شوی دی چې په روسیه کې د سیاسي فشارونو له امله امریکا ته د مهاجرت لپاره عریضه ورکوي. دا وایي زه په اساسي ډول د داسې کسانو دوسیې ګورم چې یو څه جنجال لري، لکه هغه کسان چې له فرمانه سرغړونه کوي یا قانون مات کړی وي. داسې عادي کسان هم راځي چې یو ورځ په غلط وخت کې غلط ځای کې وي او پولیسو نیولی وي او د ناسمو اسناد او شواهدو پر اساس حتی محاکمه او زندانی شوي وي. په ډیرو مواردو کې راته معلومه سوي چې د روسیې حکومت د یو چا پر ضد د اسنادو جوړولو هڅې کوي نو دروغي عیني شاهدان راغونډوي او حتی د یو شمېر کسانو پر ضد له جعلي شواهدو کار اخلي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین ولسمشرۍ ته تر رسیدو وروسته داسې کورنۍ کړندارې جوړې کړې دي چې له امله یې په روسیه کې سیاسي چاپیریال او ټولنیزې ازادۍ ډېرې محدودې شوې دي. پوتین په دې موده کې هڅه کړې چې مطبوعات تر ډېره حده د کرملین کارنامې څرګندې کړي او له غیر حکومتي ادارو او انجوګانو سره یې پر بهرنیو مرستو بندیز لګولی دی. په دې کې زیاتې هغه ادارې شاملې دي چې د پوتین د حکومت پر کړندلارو یې نیوکې کړې دي. د امریکا د کورنۍ امنیت اداره وایي چې له 1949 میلادي کال راهیسې 10,000 روسانو امریکا ته د کډوالۍ غوښتنې لیکونه ورکړي دي خو د یوازې 14,000 کسانو غوښتنې منل سوي دي. په امریکا کې د مساوي مهاجرت په نوم اداره چې د هیواد ته د همجنسګرایانو د مهاجرت په دوسیو کې مرستې کوي وایي چې په وروستیو کې زیات همجنسګرایان له روسیې څخه د وټولو هڅه کوي. د دې ادارې مشر ارون موریس وایي چې زیات همجنسګرایان د دې لپاره چې په روسیه کې له بنیادي ازادیو بې برخې دي امریکا ته پناه وروړي. په روسیه کې پر همجنسګرایانو فشارونه تر هغه وروسته زیات شول چې ولسمشر پوتین یو کورنۍ کړندلار اعلان کړه او د دې کړندلارې پر اساس د همجنسګرایانو په اړه د معلوماتو په خپرېدو بندیز ولګول شو.
په راپور کې مو واوریدل چې روان میلادي کال د غروسانو شمیر دوه برابر شوی دی چې د امریکا د کورنۍ امنیتي ادارې ته د کډوالۍ غوښتنلیکونه ورکړي دي. بیا هم د روسیې په اړه فوربس مجلې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ د تر ټولو ځواکمن شخصیت په توګه اعلان کړ. فوربس د اکتوبر په 4 منیټه د نړۍ د هغو شخصیتونو نمونه درجه بندي او خبره کړل چې د دې نامتو مجلې د مسولانو په وینا د نړۍ په کچه تر ټولو ستر سیاسي، اقتصادي یا ټولنیز ځواک لري. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د فوربس مجلې په درجه بندۍ کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل او د متحدو ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما څخه مخکې شو او د دریم پرلپسې کال لپاره د نړۍ د تر ټولو ځواکمن شخصیت لقب خپل کړ. د امریکا چاپ فوربس مجله د نړۍ د ځواکمنو شخصیتونو فهرست په داسې حال کې خپروي چې پوتین د لویدیځو هیوادونو د دې هڅو په وړاندې چې غواړي دای منځوي کړي مقاومت کړی او په سوریا کې د هوایي حملو لاره یا ونوي جبهه پرانستې ده. پوتین همدارس د سوریې ولسمشر بشار اسد ته په دې مقصد هرکلی وایي چې غواړي د سوریې د کړکیچ د حل په مقصد د اوږدې مودې هڅو نوښت په لاس کې واخلي. فوربس مجلې ویلي پوتین اوس هم ثابته کړې ده چې دای د نړۍ د ځواکمنو انسانانو له ډلې څخه یو دی او هغه څه په ډاډه زړه کولای شي او د کولو قدرت یې لري چې زړه یې غواړي. د فوربس په فهرست کې د سیاست او اقتصاد په ډګرونو کې د نړۍ ځواکمن انسانان د هغو ټولنیز اغیز، مالی سرچینو او د نفوذ ساحې ته په پام سره درجه بندي شوې دي. په دې فهرست کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل چې تیر کال په 5 مقام کې و، سږ کال دریم مقام ته لوړه شوې ده، خو ولسمشر باراک اوباما له دوهم مقام څخه دریم ته رالوېدلی دی. د نړۍ د رومن کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس او د چین ولسمشر جی جین پینګ په وار سره د فهرست څلرم او پنځم ځای خپل کړی. د فوربس مجلې د فهرست په نورو ځواکمنو شخصیتونو کې د بیل او ملنډا د خیریه بنسټ مشر امریکایي میلیارډر بیل ګیټس شپږم ځای، د هند صدر اعظم نریندرا مودی نهم ځای، سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود څوارلسم، د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی اتلسم، د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون څلوېختم، د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي 55م، او د امریکا د ولسمشرۍ اوسنۍ کاندید هیلری کلینټن 55م مقام خپل کړای دی.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002043 او یا هم 00422124 یاو یاو پینزه.
د ځوان فکرونی ز خبرونه قدرمن اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو ملمانزو موږ د دې ونې خبرونه په خوست کې د خزل لپاره د کار او زده کړو د شرایط او نورو ټولنیزو خدمتونو کې د دوی د ګډون او حضور په تړاو چمتو کړی ده. زموږ د دې خبرونه ګډونوال دي د خوست د خزو چارو رئیس ډاکټر ملالای ولی، د خوست د ولایتي شورا استاذ زهره جلال، مدني فعال نادیه بوري او همدارنګه یو بل د مدني ټولنې غړي عابده سروري. په پیل کې تاسو ټول ته خراغ لاس وایم او په خپلو پوښتنو هم پیل کوو. زموږ اوله پوښتنه د خوست د ښځو چارو رئیسې ته متوجه ده. آغلی ملالای ولی، د ښځو لپاره تاسو د کار او زده کړو شرایط څرنګه بولئ؟
لومړی د ازادي رادیو ځوان د ځوان فکر د اونیزې خپرونې قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په خوست ولایت کې د ښځو د زده کړو زمینه برابره ده، مشکلات نشته، کولی شي زده کړې وکړي، په بیلابیلو برخو کې کارونه وکړي، باسواده ښځینه قشر کولی شي په دولتي ادارو او مؤسساتو کې کارونه وکړي، او هغه میرمنې چې زده تعلیم نه لري دوی باید حرفوي زده کړې وکړي. تر ډیره بریده په خوست ښار کې دوی ته زمینه برابره ده، مشکلات نشته، خو په ولسوالیو یا لرو سیمو کې بعضې مشکلات شته، نه امنی ده، مردسالاري ده، او بعضې نورې ستونزې او مشکلات چې دوی نسي کولی دغو کارونو ته مخه کړي.
خور د دې لپاره چې ښځې پر ځان بسیا شي او د ژوندانه په ټول بهیر کې محتاج پاتې نه شي، ستاسو له انده باید کوم کارونه وشي؟
زما په نظر باید دوی اول زده کړو ته مخه وکړي، دوی خپله تعلیمي سطح لوړه کړي تر څو دوی په دولتي او غیر دولتي ادارو او مؤسساتو کې کارونه وکړي، او بل دا چې دوی ته بعضی کورسونه لکه د خیاطۍ، خامکدوزۍ، اشپزۍ او داسې نور کورسونو زمینه ایجاد شي تر څو دوی د خپل مشکلات او ستونزې تر ډیره بریده حل کړي. نو زموږ هیله او تقاضا له دولت نه ده چې دوی ته زمینه مساعده کړي تر څو دوی دغو کارونو ته مخ کړي او خپل مشکلات او ستونزې په خوست ولایت کې چې یو سرحدي ولایت دی حل کړي.
د خوست د ښځو چارو رئیسه آغلی ملالای ولی، په خوست کې د ښځو د ژوندانه د بهبود لپاره ستاسو اداره کوم پروګرامونه په پام کې لري؟
د ښځو د ژوند د بهبود لپاره موږ په بیلابیلو برخو کې برنامه لرو. لومړی د هغو باسواده خویندو لپاره موږ د ظرفیتونو د لوړوالي لپاره برنامه لرو، د لوړو زده کړو د زمینې د مساعدولو لپاره برنامه لرو، او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې دوی ته د کارونو د زمینې د مساعدولو برنامه لرو.
آغلی ملالای ولی، په خصوص کې کوم داسې محدودیتونه یا نور چالشونه او ستونزې شته چې د ښځو د ژوند د بهتروالي مخه نیولې ده؟
دا تاسو چې ګورې خوست یو سرحدي ولایت دی، دلته قومي جوړښتونه شته ده، دلته بعضې ناپسند رسمونه او رواجونه دي چې مرد سالاري ده، او داسې نور محدودیتونه شته چې د ښځو پر وړاندې چالشونه رامنځته شوي دي.
دې چالشونو په رفع کې اوس سره څه کار شوی؟ تاسو سره دیني علماو، قومي مشرانو، خپلې محلي ادارې، ستاسو ریاست عامه پوهاوی کړی دی چې د خلکو ذهن تغییر وکړي د پخوا په پرتله؟
بله، و موږ ورکشاپونه او سیمینارونه لرو، په هغه کې موږ سره دیني عالمان، قومي مشران، قومي متنفذین چې د مسجدونو د لارې نه دوی خپلې برنامې لري، ورکشاپونه لرو، او دولت هم په دغه برخه کې موږ سره همکار ده. ډېر مثبت تغییرات او بدلونونه په دغه برخه کې رامنځته شوي دي. مخکې لکه څنګه چې تاسو کتل د تعلیم په برخه کې ډېر کم پرمختګونه راغلي وو، خو اوس پرمختګونه ډېر زیات راغلي دي. تعلیم کچه ډېره لوړه سوې ده په خوست ولایت کې، ځکه دغه ناپسند رسم او رواج هم نشته ده. موږ سره چې کومې قضیې ثبت دي، دغه د بدو قضیې موږ سره تر اوسه پورې نشته، او موږ خپل هم د ښځو چارو ریاست په دغه برخه کې برنامه لرو د عامه پوهاوي لپاره. د ښځو په برخه کې برنامه او پروګرامونه ډېر زیات کوشش کوو چې هغه برنامه او پروګرامونه ولسوالۍ ته یا لرې پرتو سیمو ته موږ نقل کړو.
آغلی زهره جلال، د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې د ښځو او نجونو لپاره د زده کړو فرصتونه څومره دي؟
داسې دی چې په خوست ولایت کې تاسو ته خپله معلومه ده چې خوست ولایت یو سرحدي ولایت دی، تر یو حد پورې دومره لاسرسي ښځې نه لري، خصوصا په ولسوالیو کې. که په مرکز کې لري هم ډېر په کمه کچه لري، ولې نه په مکتب کې لیسه شته، لیسه فعال دی تقریبا څو ځای کې، همداسې په مرکزي ولسوالیو کې هم ځینې لیسه شته، خو کوم چې نفوذ دی او کوم نفوذ دپاره ایجاب کوي متاسفانه چې دومره نشته. که چیرې فعال هم شي، فکر کوم چې خلک به لږ دومره دماغ یا مغز آماده نه وي چې ښځې باندې سل په سله تحصیل ته آماده وي. ځینې ښځې دي انجونی دی چې مونږ په خپل وینو چې تر شپږم ټولګي پورې یا پنځم ټولګي یا حتی اووم پورې وای اول ته چې ځواني توپ ته نږدې کیږي کورنۍ له خوا نور اجازه نه ورکول کیږي، هغه یا نامزد کیږي یا هم واده کیږي چې تاسو پیغله شوي درس موای، ځکه چې دا زمونږ هغه دود دستور دی چې د پخوانه لکه میراث غوندې پاتې دی، او هغه څوک چې خپل روشنه کورنۍ وي او خپل تعلیم غاننه سنگار وي خامخا خپل انجونو لپاره هم دا هڅه کوي چې دوی هم باید زده کړه وکړي. خو متاسفانه په ټول افغانستان کې تقریبا 90% خلک بے سواد دي، بیا خصوصا په داسې سرحدي ولسوالۍ کې.
مننه. په خصوص کې د ښځو لپاره کاري فرصتونه کوم دي؟
دوی چې کوم ښځې غواړي چې باید کار وي نشته، دې له خاطر چې ډېر ښځې خصوصا زه یو وکیل یم ماته مراجعه کوي چې باید مونږ ته کار پیدا شي، او مونږ هم هڅه کوو په مختلف دوایرو کې، او هلته مونږ دوی لپاره کار نشو پیدا کولای. په مرکز کې چې کوم ښځې غوښتنه لري ټول ښځې ته اوس هم کار نه دی پیدا شوی، او دوی غوښتنه لري کار نشي پیدا کولای. پولیس والی کې بیا هم د کار نشتون دی او هم د خلکو مشکل دی.
تاسو یادونه وکړه چې حتی د خصوص په مرکز کې هم ښځو لپاره کاري زمینی کم دي، نو بیا په پولیس والی کې چې کلتوري محدودیتونه هم دي او نور امنیتی او ټولنیز ستونزې به هم طبعا موجود وي، هلته د ښځو لپاره کار کول څنګه دي؟
زه دا ویلی شم چې پولیس والی کې خو کچېره صفر درجه هم وایو هغه نه دی، ځکه چې کوم مرکزی پولیس والی کې چې ډیر په کم محدود اندازه کې خزي لاسرسی لري، هغه هم داسې ځایونو کې لکه معلم لکه خیاطی په دننه کور کې او داسې کار داسې اجتماعي کارونو دپاره یا ټولنیز کارونو دپاره دوی نه دي دانګېدلې، ځکه چې هلته داسې فرصتونه هم موجود نه دي. فرصتونو په څنګ کې هغه کوم انعنا او دود دستور چې دی هغه حاکم دی، د یو بل ته پیغور یو بل ته په بد سترګو کتل دی، له خاطر دوی اړ کیږي چې په کور کې دوی خاموشي اختیار کړي.
روغتیایي خدمتونه هم د ښځو لپاره اړین دي، دا ډول خدمتونه د خصوص په مرکز او ولسوالیو کې څرنګه بولای؟
په خصوص کې په ولسوالۍ کې کوو وایو موږ مجموعه د خصوص په باره کې خبرې کوو، په ولسوالۍ کې بیخي کم بوتي دی، او په مرکز کې کوي هم هغه موږ داسې په ډیر کچ لوړه کچه نشو ویلې، دې له خاطر چې داسې غریب کورنۍ دي چې هغه د شپې او سبا ډوډۍ نشي پیدا کولای، او که ډاکټران هم وي په مرکز کې پرایویټ کلینیکونه دي او په پیسو خبره ده، داسې نه ده چې په وړیا توګه څه چې د انسان د زنانه او مشکل وي مثلا ولادي او نسایي په کیس کې او همداسې نور ځینې امراض چې زنانه او دپاره طبیعي غیر طبیعي حالت کې پیښیږي دوی دپاره سل په سله ورته لاسرسی وي، خو که لاسرسی هم وي د پیسې په مقابل کې.
اوسنۍ پوښتنه په خصوص کې مدني فعالې خور نادیه باوري ته متوجه ده. تاسو په تیرو 10 کلونو کې چې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پاملرنه څنګه څه ښځو ته ډېره شوې، کومې بهبودۍ د دوی په ژوند کې وینئ؟
لکه څرنګه چې موږ تر کومه ځایه د خویندې وینو نسبتا تر پخوانه اوس یو څه ناڅه خویندو ته کار شوی ده، هغه که د کار په برخه کې وي موږ په 100% خویندې یا 10% کار ته وتلی دي، همداسې تعلیم په برخه کې 40% موږ زده کوونکي لرو نجونې، او صحت کې هم صحیح خدمات ورته شوي دي. خو متاسفانه چې موږ دلته یوه ستونزه په صحت کې لرو چې مسلکي ډاکتران موږ نه لرو، خصوصا د خزینه په برخه کې ډاکټر نه لرو. میډوایفای کورسونه وایي 3 میاشتې نه وروسته په کلینیکو کې وظیفه اجرا کوي، مګر متاسفانه هغه مسلکي یا تخصصي ډاکټرې ګوتو په شمار دي. نو په دا برخه کې همدارنګه خویندې موږ په دولتي ادارو کې کار کوي، صحت عامه کې، معارف کې، ښځو چاریا سات کې، په نورو اداراتو کې دومره خویندې کار نه کوي ګوتو په شمار دي. تعلیم کې بیا ښې دي دومره، خو په لرې پرتو سیمو کې ډېرې خویندې موږ یې تعلیم نه محرومه دي. په داسې تر شپږمه صنفه وایي ژوندای مثال به درکم، نادر شکور ټول سوالی موږ تر شپږم صنف ابتدایه لرو درس وي، انجونو کې ټول په کور ناست دي، هلته تر اوسه پورې یو لسان شته چې انجونې تعلیم کې وکي، او نه هم موږ داسې اولته استادان لرو چې دوی ته تعلیم په مخه یوسي. نو په دا برخه کې موږ ډېر ستونزې لرو، او نوی حکومت هم تقریبا یو کال کېږي چې جوړ ده، خو تر اوسه پورې د خویندو په برخه کې نه یوازې د خویندو بلکې ټول افغانستان په برخه کې داسې کوم د سترګو لیدلای کار نه ده کړی، ډیر کم کار شوی ده. نو دې ته باید ډیره توجه وشي، صحت په برخه کې، کار په برخه کې، او همدارنګه په پرتو سیمو کې تعلیم په برخه کې.
خور په خوست کې کلتوري او نورو شرایطو ته په کتو چې په دې ځای کې حاکم دی یا تاثیر گذاره دي، څه فکر کوي زموږ خویندې په کومو ساحو او سکتورونو کې کار کولو او دندو ته لیوالتیا لري؟
خویندې خو صحت کې لیوالتیا لري، تعلیم تربیه کې لیوالتیا لري، خپل ښځو چارې ساتشته، همدارنګه عرفوي زده کړې کوي. دوی پاره وشي موږ اوس نه شو کړی چې هغه خویندې چې عمرونه یې تیر دي، مثال شلو پنځه ویشتو کلو ته رسېدلي دي، هغه اوسې تعلیم تم مخه نه شي کړی. دوی پاره که داسې کارخانې جوړې شي، فابریکې جوړې شي، داسې سنټرونه جوړ شي چې هغه موزه شوي بقا ولري. بقا دا معنی چې موږ دوره په دوره شاګردان فارغ کوی، غنه شپږو میاشتو لپاره، یو کال لپاره، هغه خیاطي وي، ګلدوزي وي، یا نور صنعتي کارونه وي، د لباس ګنډل وي. ښه تکړه خویندې موږ لرو، ښه صنایع دستي لري، مګر متاسفانه دلته نه څوک توجه ورته کوي او نه څوک داسې مصارف ورکوي او نه کوم بازار لري. دې لپاره باید ډېره توجه وشي.
نادیه باوري خور داسې ویل کېږي چې د ټولنې د نارینه قشر په شان د هغه شمېر ښځو ترمنځ چې څه ناڅه لباس دي یا په ټولنیزو خدمتونو بوخت دي، په خپلو کې په ناسالم رقابت کې راایساري دي، دې کار د ښځو د پرمختګ مخه څومره نیولې ده؟
دا واقعیت تاسو پیږی، هر وخت څنګه زه اکثره مجلسو کې کینم، علما کرام همدارنګه مشران ماته دا خبره کوي چې هر وخت د ښځو په وړاندې د ښځو له خوا نه تاوتریخوالی وي. دا واقعیت موږ هغه خویندې که واقعا موږ په راس کې داسې خویندې موږ دولت دې ته توجه وکړي چې هغه ښه استعداد ولري او داسې خویندې وي چې د هغه چوکۍ او د هغه موقف سره دوی مناسب وي، داسې خویندې موږ انتخاب کړو تر څو هغه د ټولو ښځو حقوق وپیژني او دغه ناسالم رقابتونه له منځه لاړ شي. خو متاسفانه موږ هغه خویندې موقف و مقام ته رسیږي چې یا تعلیم کچه ټیټوي او یا په موقف کې تجربه نه لري یا هغه د پنځو روپۍ په خاطر وتلی وي.
عابده سروري خور، تاسو عملا د خوست په ولسوالۍ کې د ښځو په برخه کې ټولنیز فعالیتونه لرئ، هلته تاسو د نجونو او ښځو د تعلیم حالت څرنګه وینئ؟
د ښځو زده کړه خو د زده کړې کچه بیخي ټیټه ده، ځکه چې په کوم ولسوالۍ کې چې موږ پروګرام لرو نغه ښځې چې دي جلکۍ دي، هغه موږ دا غوښتنه کوي چې موږ دپاره سواد مزای کورسونه لیسې ابتدایي جوړې شي، ځکه چې د جلکۍ زده کړه بیخي کچه بیخي زده کړې کچه بیخي ټیټه ده. اوس ګربز ولسوالۍ کې موږ خپله کور کړو، دغه موږ په ګربز ولسوالۍ کې پنځه شپېته نفره ښځې لرو، هغه د سیوا شورا لرو، په هغې چې څومره موږ معلومات ترلاسه کړی ده، په ګربز ولسوالۍ کې موږ یوه ښځینه استاذه نه درلوده او نه یوه میډوای پیدا ګربز ولسوالۍ نه لرو. په تڼۍ کې چې دي دوه استاذانې لرو، هغه رسمي نه دي. نور په دغه ولسوالۍ کې ډېر مشکلات شته چې هغه هغه استاذانې نه لري، دغه سپینګیري استاذان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کې، هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسیږي هغه مکتب نه لري کې چې ته سیستر شوې تاسو نور زده کړه ما کوي، یو کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي.
یعنی په خوست کې د ښځو د تعلیم او کار ساحه محدوده ده؟
خوست په کې وشته لکه مرکز، نو مرکز کې شته خو په ولسوالۍ کې نه ده محدوده. په ولسوالۍ کې بیا ډېر مشکلات دي، هغه سرپټونی نه لري، هغه رسمي استاذان نه لري، هغه مسلکي استاذان نه لري، هغه رسیدګي نه شي کړای، اقتصادي مشکلات زیات لري، نو ولسوالۍ کې ډېر مشکلات دي.
د دې لپاره چې په خوست کې د ښځو ژوند ښه شي، پر ځان بسیا شي، ستاسو د فکر دوی ته باید کوم کارونه وشي؟
موږ چې ښځو نظر خوسته ده، اول خو دوی د ښځې چې دي جګ ولور په برا کې ډېر شکایتونه لري، چینی وا خزانه چې جګول وروخه هغه دغه خون په کور کې ژوند ډېر د مشکلاتو سره وي. بل دغه نرینه چې دي د خپل حقوق نه ورکوي، د کوم حقوق چې اسلام ورکړه دغه نرینه نه ورکوي. نو د هټل د غوښتنه لري چې موږ د پوره اني داسې کورسونه سیو د مزای کورسونه ابتدایي لیسې جوړ شي چې موږ زده کړو، خو اني مشکل به داس کې دي چې یو ای دولتي طرفه کوم هغه امکانات چې دي ته نه رسیږي، بلې کورنۍ طرفه اجازه نه ورکولی کنه. د یار وخت د غوښتنه کې چې موږ باید زده کړې وکړو.
ستاسو د فکر به په خوست کې ښځې په کومو برخو کې کار کولو ته زړه ښه کی؟
نو
خزی خو اوس فعلاً په دا ولسوالۍ کې چې دی مرکز کې وان د ځخه دینی استاذی کړای شي نور کوم داسې مؤسساتو کې کور کړای شي خو په ولسوالۍ کې دا مشکلات دي چې کدی دی پر دالی لسی سنه یا نور دا دغه میوه دی اوچولو فابریکې یا سپکولو دا جوړې شي نو دی پر به یو مصروفیت پیدا شي کنه نشي کولای چې دی یو بسیواده ښځې داسې په کوم دفترو کې کار وکړي.
وکیله صاحب زهره جلال، تاسو په خوست کې د ښځو کاري لیوالتیا څه بیلګه لرئ؟
دوی دپاره زه ویلی شم چې هغه لوستې ښځې چې دي لکه موږ تاسو وینو د دې ګواهان یو چې په خوست ولایت کې یوه شفه خانه امر شوی دی چې د بې سرحده په نوم یا بې پولې ډاکټرانو په نوم دی چې هغه ډېری پرسونل زنانه دي او هلته دومره زمونږ خوست میشتې خویندې پکې بوختې دي چې حد نه لري. دې له خاطره چې هغه یوه نوه د ښځو تجمع وړ ځای دی چې هلته موږ لوستې ښځې هم لرو نالوستې ښځې هم لرو.
تاسو د خلکو او خویندو د استازي په توګه د دې لپاره چې د زده کړو په بهیر کې او د کار کولو په ډګر کې زموږ د خویندو ګډون پراخ شي کومې لارې چارې ورته تجویزوي؟
زه دا ویلی شم چې باید په هر ځای کې د ښځو دپاره ځانګړي د تعلیم دپاره هم که پوهنتون وي ځانګړې څانګه وي، که مکتب هیڅ د زنانو دپاره ځانګړې، که فابریکه یا کارخانه صنایعي کارونه وي یا هم دولتي کارونه وي د ښځو دپاره ځانګړې کار وي، ځکه چې دغه ولایت نه ایجاب کوي مختلط کارونه. په دغه ځای کې بیا موږ کولای شو چې ټول زنانه کار ته وباسو او دوی هو چېږي کار وکړي د اقتصاد بسیا وشي. دې له خاطره چې موږ داسې خویندې لرو چې خاوندانې بالکل شهید شوي دي، داسې خویندې لرو چې په خپل درد مړه شوي دي، خاوندې کونډې دي، او داسې خلک خویندې لرو چې خاوندې مایوبین دي، او داسې خویندې هم لرو چې اقتصادي وضع خراب دی، خاوندې او دوی موافقه لري چې کار وکړي.
نادیه خور، د ټولنیزو خدمتونو همدارنګه شرعي او قانوني حقوقو په برخه کې ښځې او نجونې څه غواړي چې تر اوسه یې ترلاسه کړي نه دي؟
په ټولنیزه برخه کې همدارنګه قانوني او شرعي برخه کې هغه کوم حق چې اسلام ورکړی دی لکه میراث حق، د ژوند د انتخاب حق، همدارنګه د کار حق، د تعلیم حق په کافي اندازه خویندو ته نه دی رسیدلی. یمنګه په پراتو سیمو کې ټولې خویندې محروم دي تعلیم نه، کار نه، همدارنګه د انتخاب له حق نه. تاسو وینئ چې په خوست ولایت کې پورس کې موږ یو پیښه لرو، هغه قضیه داسې راځي فراری منزل وي، یا همدارنګه خویندې موږ کم عمر کې سپینګیرو سړی ته ودیږي، نو دا برخه کې هیڅ کارم نه درته شوی. همدارنګه په اجتماع یا ټولنه کې دوی کوم حقوق چې لري په ښه توګه نه دي ورته رسېدلي.
خور، په خوست کې ښځې د کار کولو، زده کړو او نورو خدمتونو په برخه کې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه، هغه مهمې ستونزې او ننګونې کومې دي؟
ناوړه رسم رواجونه دي چې دوی په وړاندې پراته دي، لکه مثال تر شپږمه صنفه موږ یو انجلکۍ تعلیم وکړي په پراته سیمه کې، مثال بیا ورکړم اندوزي ولسوالي نادر شاه کوټ، مثال ځاځي میدان، داسې تڼۍ، ګربس. مګر شپږم نه وروسته یا استادان نه وي، موږ مسلکي استادان نه لرو تعلیم تربیه په برخه کې هیڅ کار نه ده شوی. تاسې وینئ استادان موږ لرو د مرکز په ساته، ولسوالۍ کې ډېرې ګوتو په شمار استادانې دي، ډېرې کمې هغه یا استاد نشتونه په بیرته په کور کې نی، او یا همدارنګه د رسم و رواج له امله هغه نشي کړی چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي.
آغلی نادیه باوري، په تیرو دیارلسو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې د ښځو د حالت د ښه کولو لپاره ځینې اوږدمهاله او لنډمهاله برنامې پلي شوي دي، د دا ډوله برنامو اغېز څرنګه بولئ؟
تقریبا په سلو کې 40% یا 30% ښې بولم. په داسې اوسې موږ ډېرې خویندو عامه پوهاوی پیدا کړی ده، دوی راوتلې دي میدان ته، په دا پوهېږي چې دا زموږ حق ده، تعلیم حق لرو، د کار حق لرو، همدارنګه د ژوند حق لرو. خو دومره اغېزه یې نه ده کړې لکه که کوم ډونر وي، سال نړیواله ټولنه وي، یا هغو داسې بنیادي کارونه د خویندو په برخه کې نه دي کړي، داسې فابریکې جوړې کړي چې خویندې خود کفا شي، یا همدارنګه داسې د طویل مدته پروژې وي تر څو خویندې هغه نه موږ دوامداره توګه باندې خویندې فارغې کړو. که هره پروژه په خوست ولایت کې تطبیق شوې هم دا نمایشي په توګه وي، یا سمبول په شکل یو حیاتي پروژه راغلی وي، صرف ماشینونه ورته توزیع شوي، واقعا هغه خویندې موږ نه دي دغه کسب نه برخمنې کړي چې هغه ضرورت ورته لري. هره پروژه چې راځي په کلي ولسوالۍ کې ملکانې اخلي، یا مشران اخلي، یا همدارنګه روابطو په حساب ا پروژه داسې کلی ته ځي چې هغه هیڅ ضرورت هم نه ورته لري.
څه فکر کوي هغه څه چې تاسو اوسوایې ورته اشاره لرئ، څنګه کېدای شي دا هر څه ښځې ترلاسه کړي؟
هغه وخت کېدای شي چې واقعا خلک ښځو ته حقوق ورکړي. موږ اوس ښځې لرو، تاسو پوهېږئ سیکا برنامه ده، 15
دوه کاله یا دوه نیم کاله په خوست ولایت کې کار کړی ده. ډېرې شوراګانې د خویندو جوړې کړې دي. واقعا که موږ هغه ښځې میدان ته راوخلو، هرې ولسوالۍ نه چې خویندو استازیتوب کوي، واقعا هغه د خپلې ولسوالۍ په ضروریاتو پوهیږي. نو هغه ځای کې موږ کړی شو چې خویندو ته خپله برخه ورکړو، او که داسې موږ هره پروژه راځي، هغه که خیاطي وي، که ګلدوزي وي، که هر شی وي، مثال موږ ورځو ولسوال صاحب ملکانو سره کینو چې موږ دا پروژه لرو، او هغه خویندې چې واقعا خویندې ضرورت ورته لري، ولې ادې په ځای چې موږ ولسوالانو سره کینو یا مشرانو سره، خپله خویندو سره ولې نه کینو پروژو ته؟ غونه غوښتنه نه کوو چې تاسو کوم شي ته اولیت ورکوئ، کوم شي ته ډېر ضرورت لرئ، او کوم شی تاسو دا مشکلات حل کولی شي.
آغلی ملالۍ ولی، که د وروستۍ پوښتنې پنوان تاسو پوښتم، ښځې په خپله علاقه لري چې کار وکړي، دندې ولري، او یا د زده کړو او تعلیم کچه لوړه شي؟
بله بالکل، په خوست ولایت کې تاسو که وګورئ ډېر زیات تعداد خویندې زمونږ، لومړی به ووایم چې د تعلیم په ډګر کې راوتلي دي، د مخکې نه ډېر زیات بدلونونه رامنځته شوي دي. د معرفت په برخه کې ډېرې زیاتې نجونې په خوست ولایت کې په زده کړو بوختې او لګیا دي. رابه شو د لوړو تحصیلاتو برخه ته، شخصي پوهنتونونه، د دولتي پوهنتونونه بر علاوه شخصي پوهنتونونه هم دلته شته، چې ډېرې نجونې دلته د لوړو تحصیلاتو په برخه کې زده کړې کوي.
د ځوان فکر د اونیزې خبرونې درنو اوریدونکو، زموږ د دې اونۍ اوسنۍ خبرونه چې په خوست کې د ښځو لپاره د زده کړو او کاري فرصتونو، همدارنګه په دې برخه کې ستونزو او ننګونو ته ځانګړې شوې وه، تر همدې ځایه وه. خیر آزم اوسئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو